با خود داریم. خوش آمدید سوان صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نه ایمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلامونه. ولسمشر غنی وایي هیڅ کله به موقت حکومت ونه مني. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي د افغانستان له ولسمشر سره د ناتو د دفاع وزیرانو پر وروستۍ غونډې خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي له وسلو او مهماتو ډک موټرې نیولې او د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر تهران ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالې غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړې. د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ستولتنبرګ ښاغلي غني ته د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل.
دوړو لورو د سولې پروسې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو کانفرنس او په افغانستان کې لامنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وشوه.
ارګ په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې په کې راغلي د افغانستان په اړه د ناتو پریکړې مشروطي او له امریکا سره په همغږي کې دي. د ناتو سرمنشي ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مشورې روانې دي خو لا کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیا کتنې خبرې وکړې. د امریکا د بندنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم ښاغلی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې او هر اړخیز اوربند ملاتړ کوي. د جو بایدن حکومت د جنوري په شلمه له وخت رسیدو وروسته ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه لسره ارزوي. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه باروړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کابل امنیه قومندانۍ په یوه خبر پاڼې کې ویلي په دغه موټر کې چې پرون دوی ته په لاس ورغلی 200 میله بیلابیلې وسلې او د ځانمرګو واسکټونو ساچمې ځای پر ځای شوي وې. په خبر پاڼې کې ادعا شوې چې دغه موټر له پاکستانه په قاچاقي ډول د ننګرهار له لارې د کابل تر دروازې را رسېدلی و. پولیسو په همدې تړاو د نیول شوي موټر او پکې د بار وسلو تصویرونه رسنیو ته لیږلي او زیاته کړې چې په دې قضیه کې درې کسان د لاس لرلو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 250 موظفین له دندو لرې او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل. د دغه وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی وایي دوی ته د موټر چلوونکو د مرکو او خپلو سرچینو له لارې معلومه شوې وه چې دغه کسان له خلکو پیسې اخلي.
شکایت در دروازه های کابل بود. ما 51 نفر ترافیکی که
دیوید کابل در دروازه پاره شکایتونه و موش دلته در 150 ترافیکو دندی وزنده ولی در دوی دیر وقت تیر شوی و او موش پاره زین معلومات درلودل. موش 191 نور کسان هم چه موتر چلوون کویه در اخازه پاره ویلی و او موش پا دیار استخباراتی معلومات هم درلودل ونی ول او در کورنی امنیت اداری تمو وسپارل چه پاره ارزوانه و چیرنه و کوی. دا کسان ورسته له هغه ونیول شول چې په خپل د کورنوي چارو وزیر موبایل پر دوی لارو له موټرو د پیسو اخیستو شکایتونه چیری. په دوبی کې نن د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون پیلیږي چې د افغانستان تولیدات هم پکې نندارې ته ایښودل کیږي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو ایس ایډ په یو بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 9 متشبثان د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچې میوې، زعفران، شات او جوس به په دې نندارتون کې وړاندې کړي. د دغه نندارتون په ځانګړې ویبپاڼه کې ویل شوي چې نندارتون د 15 ورځو په مخه جوړیږي او د ټولې نړۍ په کچه د 15 هیوادونو 2500 شرکتونه برخه اخلي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په وینا تیر کال افغان سوداګرو په همدې نندارتون کې د څه باندې 15 میلیون ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي. دا خبرونه لافزاجی رادیو اوري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای چې له ایران سره په پوله کې 40% ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون شنبه وویل د راتلونکي کال تر ژمی پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم تیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلی کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم وویل چې له ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورن کرښه تر ډیر اسغان سیم لګولې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی تهران ته رسیدلی دی. ایرانی رسنیو ویلي گروسی به دغه سفر په محل د ایران د ملکی اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحی او د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران له استازي کاظم غریب آبادی سره وګوري. دا سفر داسې محل کې چې ایران ویلي ک پر دوی بندیزونه لري نشي هیواد به اټومي بټیو ته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لن محاله پلټنه او څارنه بند کړی. او سعودي عربستان وای چې پراتونکو لسو کلونو کې په پوزي برخه کې د کورنۍ او تولیداتو د پراختیا او چیرنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پنګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د سعودي د پوزي صنعتونو د ادارې رئیس احمد بن عبدالعزیز العهولی وای حکومت غواړي چې تر 2030 میلادي کال پورې د خپل کالنۍ پوزي بودیجې په سلو کې 50 پر کورنۍ او پوزي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په ورستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیره بیا متحدو ایالاتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوئینګ کمپنۍ سره د جنگي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10 میلیارد او 450 میلیون ډالرو ته رسیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی وای ترڅو چې ژوندۍ دی چاته بعد موقت حکومت اجازه ورتکړي. افغان امنیتي چارواکو په یو ګډه غونډه کې ویلي طالبانو بهرنیو ترهګرو ته لار هواره کړې.
لزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني.
په ننګرهار کې نظامی شورا د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره ریکشاو ته یو لړ نوي مقررات اعلان کړي. په روزګان کې په لومړي ځل شپږ شزینه سرتیری له پوځي زده کړو فارغ شوه.
خپل د ورون سره واجه پر واجه دریجو او خپل د خاوري او خپل د افغانستان خدمت کوو.
نن د مورنی ژبه نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت وای
اوس موږ هو ډوش منه داده چې په راتلونکي کال کې له 900 زرو څخه زیات ژبه کتابونه چاپ.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوریدای شي. تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د موقت یا لنډمهاله حکومت له وړاندیزونو سره په کلکه مخالفت وکړ. ښاغلی غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل شویو سرتیرو د کورنیو له یو شمېر غړیو سره د خبرو په محل وویل له جمهوري نظامه به دفاع کوي. افغان چارواکي د افغانستان د ستونزې یوازینی حل سیاسي جوړجاړی بولی او غوښتنه کوي چې طالبان باید بیرته په دوحه کې خبرو ته حاضر شي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وای نړیوالې هر ورځ د نظام په پلوي خبرې کوي او په خبره یې تر هغو چې ژوندای وي چاته به د موقت حکومت اجازه ورنه کړي.
پیګې چې زبرید ملانو ته یو خاصه مینه لرم، همیشه تاسو ته غوږ نیولای او همیشه تاسو باندې ویاړ کړای.
محمد اشرف غنی پرون شنبه د وژل شو امنیتي او دفاعي سرتیرو له یو شمېر کورنیو او د جګړې د لومړۍ کرښې له ځینو سرتیرو سره د خبرو پر مهال وویل د موقت حکومت په اړه به د چا فشار ته تسلیم نشي.
د یقین داشته باشین که تا ما زنده استم
په دې باور ولري تر هغه چې زه ژوندیم دوی به د موقت حکومت مخونه ګوري. زه د هغو ونو له ډلې نه یم چې د شمال په مقابل کې لږه کږه سم، هغه هم په تاسل کې چې د ولس اراده وي او تاسې غوندې ژمن افسران ولرو. دا د ذهنونو د مخشوشولو لپاره دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه مو ورځ تر بلې پیاوړي کیږي.
ښاغلی غنی له دې وړاندې هم د خپل نظام او په ټوله کې د جمهوریت ننګ کړي او ویلي دي د سولې په خبرو کې به هم په نظام او ولسواکۍ معاملې نه کیږي. د نوموړي یو شمیر مخالفین له هغې ډلې طالبان بیا وایي د سیاسي جوړجاړي یوه لار دا ده چې محمد اشرف غنی واک پرېږدي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزي مسکو ته د سفر پر مهال ویلي و چې د ده په ټکو د سولې اصلي خنډ د محمد اشرف غنی اداره ده. د خبریالانو ته وویل که اشرف غنی له جنګ لاس واخلي او وایي چې استعفا ورکوم موږ یو نوی حکومت ته حاضرېږو. په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو ته لا هم د سیاسي جوړجاړي لاره مخکې ده. ښاغلی محب پرون کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل
طالبان باید خپل تروریستي اقدامات بند کړي او راشي نور د افغانستان ولس ونه زوري. د جنگ د لاسه ډیر خلک ځپلې دي، وخت د تفاهم را رسیدلې ده. د افغانستان د جمهوریت دولت ټیم په دوحا کې اوس هم حضور لري او منتظر دي ته دي چې طالبان خپل میست بیرته راشي او د تفاهم د لارې نمونګه د مشکل حل کو.
قطر کې له سباندې یوې میاشتې راهیسې په الشوې بین الافغاني خبرې په ټاپه درېدلې دي. طالبانو ویلي دوی به مناسب وخت کې بیرته دغه خبرو تستانه شي. د سولې خبرو کې د غزند روسل هغه راغی چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت څو چارواکو ویل له طالبانو سره د دوه تړون لسره ارزوي.
په همدې حال کې د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکي وایي طالبان لا هم له نورو تروریستي ډلو سره قوي اړیکې لري. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال وویل طالبانو دغو تروریستی ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي د دغو ډلو شتون او له طالبانو سره قوي اړیکې د افغانستان روانه جګړه ډیره پیچلې کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکو د شنبه په ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال د تیرې ویونی امنیتي پرمختګونه او ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محبوب ویل سره لدې چې طالبانو له امریکا سره هوکړه کې ویلي وو چې نور له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي، خو په خبرې دوی لا هم د دې ډلو لپاره د فعالیت قوي بستر برابر کړی دی. هغه څه چې بیا طالبانو تل رد کړي ویلي چې امریکا سره شوې هوکړه ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. خاغلی محب وویل
دغه بسترسازی چې دغه تروریستانو تکي چې تاسو ورته اشاره وکړه لزره خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني، د افغانانو ساحه کې پېښوي د دې ټوله بسترسازی طالبان کوي او د طالبانو رهبران د دې نه مستفید کیږي. نو بیا هم په طالب جنگیالانو باندې چې په افغانستان کې دي او افغانان دي غږ کوو چې د خپلو فاسدو او خرچو رهبرانو دپاره په افغانستان کې افغانان مه وژنئ.
خغلی محب وی طالبان د سول لپاره اراده نه لري او د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا وایي دا مهال شاوخوا شل ترهګریزي ډلې د طالبان سره په همغږۍ په افغانستان کې فعالیت لري.
په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا شل ترهګري ډلې فعالیت لري. د دوی قوي اړیکې له طالبانو سره شته او د فعالیت ساحه یې هم د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې ده. دغه ډلې په هغه ځایونو کې فعالیت کوي چې د طالبانو وي. د طالبانو پرته دوی فعالیت نشي کولی.
خغلی سراج وی د چاري د کابو کېدو لپاره تیرونی په افغانستان کې د سیمه هیوادونو د استخباراتو د رئیسانو یو فوق العاده غونډه هم جوړه شوې و. نو موړه وی په دې غونډه کې د سیمه له هیوادونو غوښتنه وشو چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ننګرهار نظامی شورا پریکړه کړې چې په جلال آباد کې ټول ریکشا چلوونکي دي د خپلو ریکشاو شاوې په سپین رنگ ورنګوي او د ریکشا مشخصات دي پرې په غټو ټکو ولیکي. چارواکي دا چاره د امنیت د ټینګښت او شاري نظم لپاره ګټوره ګڼي. نور تفصیل جلال آباد.
د ننګرهار د نظامی شورا د پریکړې لمخې په جلال آباد ښار کې ټول رکشا چلوونکي مکلف شوی دي چې د خپلو رکشاو شاګانې په سپین رنگ ورنګوي او د رکشا مشخصات پرې په لوی تور خط ولیکي. ترڅنګ د رکشا چپ طرف دروازې په عیني پیپونو باندې بندې کړي ترڅو سپرلې د کې وتو او راختو په وخت کې لخي طرف دروازو څخه استفاده وکړي. د نظامی شورا د پریکړې په باور باندې چې دا به د دې بایشي چې امنیتی پیخی را کمی شی او پخار که نظم او دیسپلین مراد شی. که چه هم دغه پریکړه د جلال آباد د اوسیدون کو د هر کلی سره هم مخ شوی ده او دویم خبولی چې که دغه چار عملی شی نو لیوی خواب ده نامنه مخوونی ول شی او لبل پلوه با پخار که نظم او دیسپلین را منسته شی. خو ډیر رکشا چلوونکي بیا اندېښمن دي او وایي چې له یوې خوا یې کار روزګار چندان ښه نه دی او له بلې خوا دغه مصارف چې د پریکړې له مخې باید ترسره شي دوی وس نه لري. خو د ننګرهار چارواکي بیا دغه پریکړه د خپل مجبوریت په اساس ګڼي او وایي چې ډیرې رکشاوې یو رنگ دي او اکثره د نامنې موارد هم د همدغو رکشاوو له کبله راپیخیږي او عاملین ځکه په اسانۍ سره نه نیول کیږي او یا نه په نښه کیږي چې د رکشاو رنګونه یو رقم دي او که شاګانې سپینې او لمبر پلیټونه او نور مشخصات د رکشاو په واضح ډول پرې لیکل شوي وي نو په اسانۍ سره به د پیښې مرتکبین او عاملین پیدا پنخاو ونیول شي.
په اورزغان کې په لومړي ځل شپږ ویش شزینه سرتیری له نظامی زده کړو فارغ شوه. د اورزغان سیمه ایز مسؤلان وایي دا سرتیری به د نورو سرتیرو سره څنګ په څنګ د هیواد ساتنې او امنیت لپاره کار وکړي. په دې اړه هم راپور لرو.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شزینه سرتیری دي چې تر دوه میاشتو نظامی زده کړو وروسته په لومړي ځل یونیفورم پتان او کمربندې ترملا وتړلې. دا د شمیر شپږ ویشتنو ته رسېدی. دا یې لومړی ځل دی چې د پولیسو لیکو ته راځي او د فراغت سندونه ترلاسه کوي. د اورزګان ولایت امنی کومندانۍ د امنیت امیر محمد ګل همت چې دغه ښځینه پولیسو د فراغت غونډې پر مهال خبرې کولې ویل چې د پولیسو په لیکو کې د ښځینه سرتیرو دنده د ټولنې او د امنیت په برخه کې زیاته مهمه ده.
زما د ورونو نه احترامانه تقاضا ده چې دغه خورګانې دې ته آمده شوې دي. د ملالۍ یو ټپم ده وایي که د ظلمونه پوره نه شوه افغانستانه جنکۍ به دې ګټي نه.
اوس مهال په اورزګان ولایت کې د امنی کومندانۍ د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس د ښځینه پولیسو شمیر شپږ څلوېښت لوړ سو. په ورته وخت کې تازه فارغه سوي ښځینه سرتیری زیاتې خوشحاله دي چې تر نظامي زده کړو وروسته دندې ته ورګرځي. د دغه ښځینه پولیسو کومندانۍ معصومې له نورو میرمنو څخه هم غوښتنه وکړه چې نظامي لیکو ته راسي او د خپلو ورونو سره څنګ پر څنګ د هیواد او خلکو ساتنه وکړي.
خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېږو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو. خوشحاله یو دا د افتخار ځای دی چې زموږ خوندې خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېدلې دي او تعلیم یې کړی دی او خپل د خاورې خدمت کوي.
د یادونې وړ ده چې په اورزګان غونډې کلتوري ټولنه کې په لومړي ځل په دومره شمیر سره د ښځو راتګ د پولیسو لیکو ته د خلکو لپاره د خوب لیدل دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي اجمل انور ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼه او خبرونه په خپل وروستیو غنو کې د کابل پر هغه چاودنو مطالب خبره کړي چې د شنبه په سهار په دې خار کې وشوي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د شنبه په سهار د 15 په واټن کابل ښار کې دوه چاودنې وشوي او له دې دوه ساعتونه نه تیر شوي چې درېیمه چاودنه وشوه چې ورختایي او مرګ ژوبله یې رامنځته کړه. د ورځپاڼې په وینا په قطر کې د سولې د خبرو له پیل راوروسته افغانستان د تاوتریخوالي د زیاتېدو شاهد دی او هدفي وژنې هم زیاتې شوي. د دې بریدونو د یو شمیر مسؤلیت په اسلامي دولت نومې وسلهوالې ډلې پورې تړلو ګروپونو اخیستی خو د نورو ډیرو دې بریدونو عاملین ناڅرګند دي. په دې معنا چې بېګنا وګړي وژل کیږي خو د پیښو د عاملینو په اړه څېړنې ځای ته نه رسیږي. میل آنلاین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د شنبې د ورځې د چاودنو بوږنوونکي عکسونه خپاره کړي چې پکې ویجاړ موټرونه او په وینو لړلي سړکونه ښکاري. په سينو عکسونو کې د چاودنو وروسته د پیښې شاوخوا چاپیر راټول شوی وارخطا کابل خاریان هم لیدل کیږي. له دې عکسونو څخه په یو کې یو لوی بلډوزر لیدل کیږي چې له چاودنې وروسته د سړک پاکولو لپاره راغلی او د یو ویجاړ شوي موټر ټوټې پورته کوي. د ملټري ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع د نوي وزیر لوید آسټین څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو د سمدستي کمیدو غوښتون کېده. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزیر په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې پر روښانه توګه ونه ویل چې له افغانستان څخه د مې تر میاشتې پورې د امریکایي سرتیرو د ایستلو ضرب الاجل عملي کوي او کنه. پر ځای هغه څرګنده کړه چې دوی ضرب الاجل ته پام کوي خو دمګړی تمرکز پر دې دی چې سما او پر ځای پریکړه باید وکړي. ملټري ټایمز زیاتوي له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل د امریکا د دفاع د وزیر لپاره په یوه کړکیچنه مسله بدل شوي او په داسې حال کې چې خپله د ښاغلي آسټین په شمول د امریکا د ملي امنیت د شورا په ټیم کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام ته چندان لیوالتیا نه ښکاري، خو هغوی له افغانستان څخه د سرتیرو د بشپړ ایستو په صورت کې د طالبانو د پیاوړي کېدو او د ترهګرۍ د بیا راپورته کېدو نه هم ویره لري. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي او د افغانستان د سولې خبرې باید مخکې ولاړې شي. ورځپاڼې همدارنګه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له خولې لیکلي هېواد چمتو دی د اړتیا په صورت کې افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. دا میرمن مرکل په وینا د سرتیرو ایستل باید په دې معنی نه وي چې ناسم ځواک برلاسه شي. ملټري ټایمز ورځپاڼې همدارنګه د ناټو د سرمنشي ان ستولتنبرګ له خولې لیکلي د ناټو متحدان هیله لري چې د افغانستان د سولې خبرې به پیاوړې شي او په افغانستان کې د یو دایمي هواري د لومړي ګام په توګه به اوربند اعلان شي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. مخکې تر دې یوه نړیواله موضوع لرو. په مسکو کې یو سیاسي روسي څیړونکی د خیانت په تور نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د دیموري ورنین په نوم دغه څیړونکی د لویدیز یوې استخباراتي ادارې ته د پټو معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی. د موضوع جزئیات اسدالله لودی نوروي.
په روسیا کې یو سیاسي څیړونکی دیموري ورنین د خیانت په تور نیول شوی. په مسکو کې د لیفورتو و د سیمې محکمې پروند فبروري په شلمه دا خبر تایید کړ او ویل ورونین به لږ تر لږه د همدې کال د اپریل تر 14 پورې په لنډمهاله توقیف کې پاتې شي. په راپورونو کې په دې تړاو څېړنو ته د نږدې سرچینو په حواله ویل شوی چې ورونین یوې لویدیز استخباراتي ادارې ته د محرمو اطلاعاتو په ورکړه تورن دی. که چیرته پر نوموړي دا تور ثابت شي تر شلو کلونو پورې به په بند او نقدي جریمې محکوم شي. د روسیې د څېړنو کمیټې تر اوسه د دغه څېړونکي د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د ازادي راډیو د خبر څانګې په استناد وروستیو کلونو کې په روسیا کې د خیانت تورونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د مسکو یوې محکمې پرون د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د حبس موده یو څه راکمه کړه، خو پر دې پریکړه هم د ناوالنی پلویان خوښ نه دي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې ناوالنی د ابتدایي محکمې د هغې پریکړې په مقابل کې د استناف غوښتنه وکړه چې دا یې د اختلاس په تړاو په 3.5 کاله بند محکوم کړی دی. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزف د محکمې له دې پریکړې وروسته خبري اعلان ته وویل
موږ د نن ورځې د حکم وړاندوینه کړې وه او هغه ناقانونه بولو. هیڅ شی تغییر نه دی کړی. ټول هغه دفاعي استدلالونه چې ابتدایي محکمې رد کړي وو نن دې محکمې هم رد کړل.
بل لورته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د خپلو ورځنیو خبري کنفرانسونو پر مهال پرون وویل له کرملین سره ډیر کسان مخالفت کوي. د ویلي ځینې دا مخالفتونه د قانون په چوکاټ کې دي او ځینې بیا د قانون له چوکاټه بهر.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روان خبرونې په دوام کې البته په دوهم نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خو نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه ټولو خلکو ته برابره نه ده، نو لژکي به څومره وکولی شي چې په خپلې مورنۍ ژبې لیک لوست وکړي؟ نور حال په دې راپور کې.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. د یوې ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغنانی ده له منځه لاړه شي.
اندیښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر دولسمه تدریس سي تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بله څنډه کاپیسا ولایت کې هغه لږکي ژوند کوي چې د لرغوني آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شی لږکي 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلی کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شی ده خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بینه مې وری ادم
مشکل چې موږ په شی ژبه کې لرو څوک نو ولتر څو مستات سره کې موږ پوښتنه چې دا ژبه څه ډول ده چیرته چې خبرې کوو په پښتو یا دری وی څوک ستونزه ډیره ده موږ نشو کولای په سم توګه په شی ژبه خبرې وکړو.
خود پوهنې وزارت وای په مورنۍ ژبه زده کړه د هر افغان حق دی. د دې وزارت ویاندی نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړی سو د لګکیو او درېم ژبې کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره د وړاندې 2000 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس هغه چاپ کو او تر زده کوونکي ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په اساس زده کړي.
هغه لیاریان زیاته کړه چې د هیواد د درېمو ژبو لپاره څه د پاسه 900,000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړې شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي پښتو ټولګیو ته د دري ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي څه زده نه کړي.
د پښتو صنفونه څوک نه زدهږي چې درس ورکړي، یعنې پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دري ژبه باندې دوی تحصیل کړی مشکل دی، ورته څوک نه زدهږي چې درس ورکړي. پښتو صنفونه زیات بې سرنوشته پاتې کېږي، یعنې هغه داسې استادان ورته نه زدهږي چې هغه تر نه لږ زره څه شی زده کړي.
خود پوهنې وزارت بیا د پښتو ټولګیو او ښوونکو د کمښت ستونزه ردوي و موږ غوښتل په هیواد کې د پښتو او دري ټولګیو او ښوونکو شمیر په ډاګه کړو. خود پوهنې وزارت په وینا دې برخه کې لا هم کره شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دري او پښتو ژبې تر څنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاجک، پښتون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهي، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، کوزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جټ، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشلی ډول ژوند کوي او ځینې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرقېدو په حال کې دي، لکه هورموري، تیرایي ژبې لرو او ما اوریدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمیر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به راپیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راهیله حمیدزی وایي
آلا گوینده هایشان بسیار کم شده،
اگر آموزش
وین کی کم شوی که زدکل ور نکرل شی او دا لحجی او جبی اتصاب نشی رو رو خپل وین کی للاس ور کبی پا خوانزایو که در دیرو مزمنونو در سنگ لگت لگا دا دی جبو دا الف با درس باید اوار کل شی
دا اقل الف بای عزیز بان ها درس داده شوند
دا ملگرو ملتونو خوانیز علمی و فرهنگی سازمان یونسکو دا فبروری وشتمه دا مورنه نریوال جبی پنامه نمولی ده دا ورز دا یونسکو لخوا پا نون نسو ننویم کال دا دغه سازمان پا عمومی ناسته که دا بیلابیلو جبو او فرهنگونو سر دا مرستی پا مخا نمول شویده ژبه پیژندون کې باور لري چې هر ژبه ته د غې د ویون کوشمیر ته پکتو پاملرنه کیږي د دوی په باور کې هم افغانستان کې ډیر ژبنی لګکشته خو سول اسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی
اته به جو دېش تحقیق شوي د حملان خبرونه د ناتو سرمنشي وای د دې ټلوالي غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ لاري هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي یان ستولتنبرګ د څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د تلیفوني خبرو پر مهال وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیاکتنې خبرې وکړې د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه بار وړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و د کورنیو چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 2500 موظفین له دندو لیرې او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل په دوبی کې نن د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون پیلیږي چې د افغانستان تولیدات هم پکې نندارې ته ایښودل کیږي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې له ایران سره په پوله کې 40% از غنسیمه او کټاره بشپړه کړې ده د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اتمی انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی تهران ته رسیدلی دی سعودي عربستان وایي چې په راتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي او د اوکراین ولسمشر پر یو شمیر هغو پانګوالو او سیاستوالو د بندیزونو فرمان لاسلیک کړ چې د روسیې له ولسمشر سره اړیکه لري د رواني خبرونې پاتې برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده تاندې څنګه او حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه آیا دا ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي دوی ولې د جالي شخصیت پوسته کوي غوندي
په جالي توګه خلکو د واړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کوي
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي
نتیجه یې دا چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د لنډې مودې لپاره
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت لخ پلولو راګرځول کېدای شي
اهداف ته رسیدل لپاره چې سه هغه دنیا ته په دروغ خو یې هغه پرشتیا باندې حاصل کړي
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان کړه وړه ای د خوې د پدر نشي خړل
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
وسنه مونږه خپل وړاندې والا هغه به دائم لافې وباټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تېر کړه، په فلانی مې داسې مرمۍ تېر کړه. لا پوه شو بعضې خلک دي چې انډې والا زړه ډېر وړوکی زړه لري، خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قومندان یم، هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به یې دا ویلې، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې، هغه به چاره فکر نه کوم چې هم خپل فلسکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کیږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راسي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي. د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي، یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جالي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دی د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم، یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغه اوصاف تیرا کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم، او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي، یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو غنو، په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي، او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی، یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي، دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سي دی او هغه سي ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي، او په یو گرداب کې راگیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واځي، کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوایي پر لویو لارو موټر چلوونکو او باروړونکو ترانسپورټي شرکتونو کاربندیز اعلان کړی دی. دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه، غیر قانوني کړنې او ترخوایي د پولیسو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو د خازیو اخیستل د دې کار لوی علتونه ښیي. اما د دې ټولو اغیز د خلکو پر ژوند او کار او روزګار جوت دی. عملا په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته تللي او ترخوایي کار او روزګار او سوداګري یو څه ټکنۍ شوې ده. د دې ترخوا په هند کې د افغان سوداګرو پر وړاندې یو شمېر ستونزې هم راپورته شوې دي، خو څه علتونه د دې ستونزو تر شا دي؟ حکومت ولې پام نه کوي او د دې ډول کاربندیزونو اقتصادي اغیز څومره ملامتونکی دی؟ نن په حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مهمان سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. مهمان صاحب، خبرونې ته خره غلاست.
شکر، مهرباني، خدای مو په عزت لره مهرباني.
مهمان صاحب، ولې لا هم خصوصي سکتور له حکومت ګیله من دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته به معلومه ده چې افغانستان هم یا د افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت او د ملت یو جز دی. که چېرې خصوصي سکتور فعالیت ونه لري، زه فکر کوم چې د حکومت هغه یوه مهمه پایه چې اقتصاد سر کوي هغه د مشکل سره مخامخ شي. نو لهذا تاسو ته بهتره معلومه ده چې پر لارې ځینې خازیانې وي چې د ترانسپورت درېدل د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته تاوان ورسوي. معلومه ځای پر ځای ودرېدل تازه میوې د یو ولایت پر ولایت چې تللي خراب شوي، هغه چې د خارج څخه بعضې میوې تل خراب شول. ولې په اخر کې داسې و چې موږ باید حکومت باید کوشش وکړي چې هر هغه مشکل چې کوچنی وي په هغه اول سر کې باید اصلاح شي. که چېرې هر مشکل دغه ته پرېږدي چې کاربندیز وسي او خلک د مشکلاتو سره مخامخ شي، بیا بېرته د هغې خبرې ته ولاړ شي، فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه.
مومن صاحب، ستونزه په زلونو د افغانستان حکومت سره شریکه شوې ده چې په لارو کې یا لویو لارو کې خازي کېږي، پولیس یا غیر نور مسؤول وسلوال پیسې اخلي، ولې نه هلیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
فکر کوم چې د حلیزه امکان ډېر دی. خصوصي سکتور غواړي چې ټولې پیسې باید یو منظم او شفاف حساب ته تحویل شي، بیت المال ته تحویل شي. موږ نور نه غواړو چې یا سکتور هم هیڅ وخت نه غواړي چې هغه خازي چې کېږي، چې مثلا په مامور کې یو بندر ودرېږي چې بیا موټر راګیر کې دا لوړ دی، دا کښته دی، دا شپږ خیرو یا څلور خیر دی. دا وخت چې ترانسپورټ د افغانستان د اکثر قطر به اجزاري یو جز دی او دا هېڅ پربت به کړی. موږ د دې سره منظمې ناستې درلودې، وزیر صاحب ترانسپورټ هم خپل دلای درلودله، چون هغه مشکل باید په اول سر کې حل شوی وای. نو باید حل شي. تاسو ګورئ د هرات ګمرک یا نور ګمرکونه ګورئ، ګمرک دومره په فساد کې اوسه او سره رسېدل دي. زه په دې باندې اطمینان لرم که چېرې د افغانستان عواید په صحیح طریقه سره مهار شي او هغه پر خپل وخت باندې او په منظم ډول سره تحویل شي او ټکسونه په یو ډېر معین اندازه واخیستل شي، دا به د حکومت لپاره ډېر یو مهم ګام وي. څو حکومت وکول په دې باره کې خپل عواید پوره کړي. ولې د بعض شانو ډېر ټکس لوړېدل د دې لامل شوي چې خلک کاچاق
ترلاسه. اجازه راکړئ مومن صاحب، تاسو د فساد مسله یاده کړه. په وروستیو کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې اور ولګېد، میلیونونه البته سلګونه میلیونه ډالر سوداګرو ته زیان اړولی دی. د افغانستان حکومت هم دغه مني او یو دلیل دا هم منلی چې هلته فساد شته دی او دوی یو شمېر کسان نیولي. په ګمرکاتو کې فساد څوک کوي؟
په ګمرکاتو کې فساد یو شمېر مافیایي کړی دی. او بل د ګمرک د مامورینو سره په ګټه د فساد پر مخ دی. زه تاسو ته یو شی په اصغر د سره وایم، اوس دلته صحیح تاجر او غیر صحیح تاجر او کمیشن کار نه سره ملمیږي. یو تاجر ما دوړي هغه ته په لس افغانۍ تمامېږي، بل دوړي هغه ته په شپږ افغانۍ تمامېږي. دغه لامل دی چې په ټولو ګمرکاتو کې یو سر نه تطبیقېږي. هغه څوک چې د مافیایي کړي سره لاس لري در هغه مشکل ورته هغه دغه مال راوزي یا جنس ارزان ورته تمامېږي. نو لهذا دا یو هغه مشکل دی چې جوړ دی، یعنی په ګمرک کې صحیح قانون تطبیق نه کېږي، یو سان قانون نه تطبیق کېږي. په کندهار مثلا که یو سان قانون تطبیقېدلی، کله چې په هرات کې مال محصول دی، آیا یو څوک حق لري چې بیا په هرات کې ودرې؟ خو یو افغانستان دی که نه، یا ولاړ شه دغه دغه د ګمرک رئیس دی، هر څوک چې دی دا دې ولاړ شي ورې په دغه کې دې وکښېني. په هرات کې کښېني چې هر مال دی، یعنې په فراه کې یو منظم توګه کښېني چې دا مالونه راځي یا جنس راځي، سم دې کنټرول کړي، پرې وځای دې خپل محصول نه واخلي.
بخنه غواړم یو خبره تاسو یاد کړئ چې یو سوداګر دی او یو د سوداګرو په نامه باندې ساسي په اسلام مافیا دی. دا غیر سوداګر چې تاسو له مافیا سره تړي، څوک دی او چا سره تړي؟
دا په خپل په ګمرکاتو کې چې پښتنه وکړي دي ته ټول نورمال میږي. یعنی تاسو زما دغه دلیل واوري ګوري چې مال کچیر یو افغانستان یو ځای دی محصول وسی بل ځای نه راګرځول کېږي. هر کس چې تاجر په جیب باندې د سرګردانۍ سره مخامخ دی چې کچیر زه په هرات کې محصول وکړم، زما مال ولې په کندهار کې راګرځول کېږي؟ که افغانستان هرات نه دی، که نیمروز افغانستان نه دی، یا بیا دغه هر شی چې کېږي دا یې پر یو ځای واخیستل شي. یعنی هغه مامور ته هېڅ نه ویل کېږي، او هر څه چې دي پر تاجر باندې تطبیق کېږي، تاجر نه پستنګه کېږي او نه پستنګه سوی دی. یعنی زه په دې باندې اطمینان لرم چې که چېرې یو سان محصول واخیستل شي او په محصول کې شفافیت رامنځته شي، خلک دا نه غواړي چې زما محصول دې کم شي. خلک دا غواړي چې په محصول کې باید شفافیت راوځي او موږ څنګه وکولی شو د افغانستان سکتور د افغانستان اوتکر او سرمایه ګذاري تل په دې هڅه کې دي چې څنګه وغواړي چې بیت المال تقویه شي. یعنې د بیت المال تقویه لپاره اولین شرایط دا دي چې باید قانون یو سان شي. په هرات کې یو رقم، په جلال آباد کې بل رقم، په ننګرهار کې بل رقم، په مزار کې بل رقم، په کندهار کې بل رقم، په خوست کې بل رقم. دا تاجر سردرګمه کړي دي. هغه څوک چې شناخته له تاسو زه به تاسو ته یو شی ووایم، یعنی داسې یو شی چې هغه په افغانستان کې هېڅ نه مصرفېږي، نه د افغانستان ته راځي. هغه په یوه کال کې دومره جنس راغلی دي، په تغیر جنس ټول شان محصولېږي. په دې باندې موږ باید په دې باندې دا باید حکومت په خبر شي چې ټول اموال په تغیر جنس محصولېږي. او تغیر جنس د افغانستان ملي عوایدو ته تاوان لري. جدن مې د وزیر صاحب معترف یت ښه خواهش چې په دې باره کې خپله جدیت ښکاره کړي او د تغیر جنس مالو څخه ډډه وکړي او د خلکو پر مالو باندې محصول لږ کړي. ټول که چېرې موږ لږ محصول ولرو، کاروبار به ډېرېږي او د دې عواید تر دغه ډېرېږي.
محمد صاحب، یو لوی مهم فکت په اقتصاد کې چې دی هغه تحرک دی. اقتصادي تحرک نه بی له شکه چې عواید پورته نه ځي او د افغانستان حکومت لپاره تر 2023 کال پورې دا یو اساس او بنسټ دی چې باید په خپلو خپو ودرېږي، د خپلو عوایدو له درک. که چیرې صراف کار بندیز کوي، که چیرته لوی ترانسپورټي شرکتونه چې یقینا لویې لارې د افغانستان په سوداګرۍ کې د شریانونو حیثیت لري، هلته هم داسې یو سیستم رامنځته کېږي په ګمرکاتو کې اور لګي، سوداګرو ته زیان رسېږي او سوداګر هم ګواښ کوي چې نه پانګونه کوم او ځم. تاسې د پانګونه خونه کې یاست، معمولا حتما دا معلومات درته شته دی. زما اول پوښتنه، که حالات دغسې اقتصادي تحرک به دوام وکړي، دویم که پانګونه راکمه شي او یا راکمه شوي، اوسنی اقتصادي زیان افغانستان ته څومره دی؟
تاسو به سره مله د افغانستان د پانګونې لپاره اول اساسي هدف چې دی چې یو تاجر ځان ته ټاکي، د هغه هدف یا اول هغه مهم فکت چې دی ګوري، د هغه لپاره امنیت. اوس د خل د امنیت تاسو بهتره معلومه ده. تاسو په دغسې راډیو کې کار کوئ چې جهاني راډیو د ټولو رپورټونو تاسو ته راځي. اول امنیت دی، دوهم په کار کې اساني ده، دوهم ستونزې د منځه لرې کول دي، او بل شی چې دی د زیربنا جوړول دي. زه فکر کوم چې په دې کې جلال احمد جمهور رئیس همیشه د افغان سکتور سره اوږه پر اوږه ولاړ دی. ولې بعضې لاندې مافیاوي کړي نه غواړي چې دغه د رئیس جمهور قانون تطبیق شي، تاجر تشویق شي، تاجر راشي سرمایه ګذاري وکړي؟ زموږ ارزو دغه ده چې دې ته باید جدي پاملرنه
وکړي. یعنی دغه مافیایي کړي په حکومت کې دي او بیا له هماغه یو شمېر سوداګرو سره چې تاسې یې مافیایي کړي بوډې اړیکه لري؟
زه فکر کوم مافیایي کړي ټول په عایداتي شعبو کې معمولا تقریبا 2000 موټر پر یو ځای را تېر شوي دي، او چې پوښتنه ځینې وکړي چې ورته ده تاسو ول د موټر یو بیچاره چې ولاړې په هغه کې چې لازر روانې ته په وجه راکش کړی درغوږ چې د زه تاسو ته په زغرده یوه خبر کوم چې چې د هر چا موټر راځي پر چوکې ارغندې دی پیسې نه ستلای چې د هر چا موټر وکندهار ته داخلي دی د ګمرک ته مامورینو څخه هغه دغه موټر نه ستلای دا یو صحیح او 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 درځغر سپین خبر ده. لوی مثال یې تاسو په خپل د هرات سره په نظر لرو په هرات کې ولی دا وسوځل سونه خلکو د عامه شتمنۍ وسوځل ولی ولاړو شل ورځې تاسو لدی چې یو موټر په ګمرک کې بریږي یا یې ضبط کړه یا یې علاقه یا یې مور محصوله وه څه مشکل یو چې دا شل ورځې یو موټر په ګمرک کې
راولي. مومن صاحب یو شمېر پوښتنې خلکو ته نورې هم راولاړېږي په دغه ځای کې چې په یو ځل د افغانستان لوی ترانسپورټي شرکتونه په لوی وړاندې بارونه وړي او مسافر وړي دام احتساب کوي صرافانم چې لوی مهم اقتصادي برخه ورسره تړلې دویم احتسابي کاری وکړه ترخوای د هرات په اسلام قلعه ګمرکم اور ولګي د حالت آیا دننه په سوداګرو کې او یا هم یو شمیر تر شا پټ رازونه شته چې ځنی کړي غواړي ته یو شمیر نور سوداګرو مخه ونیسي مارکیټ خپل کې یا پر حکومت په یو ډول باندې فشار راوړي چې بیا نور سیاسي اړخونو سره اړیکه لري
زه فکر کوم دا چې راځي دا اوس موږ ته نه رسېږي ول دا د حکومت وظیفه ده حکومت استخبارات لري په دغه خاطر باندې معاش خوري دا باید دی پیدا کړي هر هغه څوک چې غواړي چې د نظام یعنی په خپل تجار هم جز د نظام دی یعنی کچېره د نظام دغه یو په یوه خصوصي تور د کوي څوک تاوان ورته دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپل استخباراتي شبکې په کار واچي څوک په دې کې تعلق کوي
په هند کې هم د افغان سوداګرو لپاره یو شمیر ستونزې راپېښ شوې دي ویل کېږي دوی مالونه حل ولادي اساسي ستونزه چیرې ده
واقعت تر توایم چې په هند کې تقریبا موږ بعض صادرات چاغه تازه میوه ده د واګې پر بندر باندې ولاړه ده دا میوه چې دی بند کړی ده تازه میوه لکه چې دا دی موږ ته وخت خبر نه دی راکړی موږ ته باید خبر راکړی وای چې دا میوه موږ تقریبا دردار تاریخ پورې تاسو راوړي ولې د هند حکومت په دې او اخر کې لسته مشکلات د افغانستان په سکتور ته لږ په بشکل دي په دې په سیستم یا په واګا کې او په دې په هوایي ډګرو کې
روسي پښتون سره ډول کول شو چې د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره په خلاف کو ترسو اقتصادي تحرک رامست شي
د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره به خبر خلاف دي زه فکر کوم چې دغه ملاقاتونه خصوصي سکتور د افغانستان د جمهور رئیس سره په څلور کال یا 15 پښ کال کې دي په هیڅ وخت د تاریخ مضبوط هم څرګند کی به هم هیڅ یو چا د رئیس جمهور سره کړی و دي موږ دا غواړو چې هر هغه څه چې فرمان وی هر هغه څه چې قانون وی هغه به د تطبیق دي او حق اقدار ته ورته خصوصي سکتور سره باید ستوند د منځ لري سي یو مامور د ګمرک هرته ونسته کولای یو مامور د ګمرک په خپل په هر بندر کې هغه پاچا دي او هلته هر څه چې زړه غواړي کولای تجار هم باید خپل مبارزه پر دی وکړي نور باید د فساد شکار نسی نور باید چاته رشوت ورنکي هر هغه څه چې منظم باید خپل مبارزه وکړو دا وطن زموږ دي د خپل وطن په خاطر باید مبارزه وکړو چاته ور پر رشوت ورنکو چورور کمه کار اخلاص یک پنیوار پر رشوت ورکو باید دغه خپل دلیل وای
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی مرستيال محمد یونس محمد ډیر مننه
سمونا بشی مد بشی